پلی تړون وځندوي. مصر دې ته اندېښنه لري چې نشتې شي د دې سبب سي چې محاصره سوي غزې ته د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو دا یوازنۍ لار وتړل سي. عراق او د امریکا متحده ایالاتونو له عراق څخه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د تدریجي وتلو پر مهال ویش بیرته خبرې پیل کړې دي. د عراق د پوځ ویان دا خبره پرون یکشنبه وکړه. د ده په وینا دغه خبرې په جنوري میاشت کې پیل سوې وې او تر پیل څه کم 24 ساعته وروسته په اردن کې د امریکا درې پوځیان په یوه حمله کې ووژل سول. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول ویلي د عراق د پوځ عالی رتبه کمیسیون په بغداد کې له نړیوالو ائتلافي ځواکونو سره دغه خبرې پرون یکشنبه بیرته پیل کړې. د امریکا په باور په اردن کې د تیرې میاشتې حمله په سوریا او عراق کې د ډیره هغو ملیشو ډلو لخوا سوې وه چې ایران ملاتړ کوي. د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2014 نه دی کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سو. دغه ډلې په هغه کال کې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې له 8مې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې. په منځني ختیځ کې امریکایي او متحد پوځیانې 115 ځلې په نښه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون په مسانو کې د وی جی دی ستونزې د درملنې لپاره د پلازمینې واشنگتن ډی سی یو روغتون ته ولېږدول سو. دا خبره د دغه وزارت یو ویان تورن جنرال پیت ریدر په یوه اعلامیه کې کړې ده. ریدر ویلي چې 80 کلن آستین به د درملنې پر مهال خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکوي. د امریکا پر دفاع وزیر تیره میاشت له دې کبله انتقادونه وسول چې په دې کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص په باب یې معلومات نو افشا کړي او ورپسې په دسمبر او جنوري میاشتو کې په روغتون کې بستر سوی هم و چې دغه اطلاعات یې له ولسمشر جو بایډن سره هم نو شریک کړي. هغه په دې اړه په یوه ټلویزیوني وینا کې بخښنه وغوښته. اوس ټاکل سوی لوید آستین د فبروري میاشتې پر 9 په دې اړه کانګرس ته خپل اعتراف وړاندې کړي.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هدا ګرځنده هوټل لخوا درته راغلاس وایم. په خیر راغلی شیر زمانه.
خیر دې نصیب شه. خیر وسه. نام خدا څومره ښه وخت دې کړی استاذه. په موټر کې ګرځنده هوټل زما خو دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې خو دلته زموږ او ستاسو په وطن کې دا نوی کار دی. آفرین دی وي.
سړی مو شه شیر زمانه. سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلې؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب. زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مشې شیر زمانه. په خیر راغلې.
خیر اوسې حاجي صاحب.
کور
مو ودان اوسه.
ښه ده چې په خیر سره خپل وطن ته راغلې شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو نام خدا دا واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. واه واه بیخي د نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بله داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی. ښکلې ودانۍ ده. والا
راځه راځه یو ځل نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخ کې شه، دا ځای خو دې کتلو دی والا.
ماشاءالله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنگینه، لکه چې تم بل چیرته وې؟
ماسسی یو سیمینار ته لیږلی وم، دا ډېره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنگینه، ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویا.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاست، خدای مو آباد لر. چې د کوم کار لپاره اراده وکړي خامخا ترسره کوي.
مننه شیر زمان جانه، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو، تاسې راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ، خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به ورته پیدا کړو.
رښتیا وایي؟
والا سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې، دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي دي. ولی تیږې دي د سنګارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي، رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي، همالته به پکې بېغمه اوسېږي.
د ملک اظهر خان د کور وده، دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده، باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله،
باور وکړئ دلته راتګ راباندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنګ دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې هم ډېر خوښ شو، جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دې پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلي ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې هم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړې، هم به درنه ډوډۍ اخلم، او هم به دې موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه، دا دې خیالي لوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
رښتیا؟ تو اوس په رښتیا فلمونه جوړوي؟
او یاد خو مې کړی دی، څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا، څومره ښه. حاجي صاحب، مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکړم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم، دغسې چې څوک مې له ولې ویني. نه نه، ټول د شیر زمان خواته راټول شوي دي. تو صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. څومره ګرم دی. تو صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش. تو صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه ام دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی، ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي له خیره.
کور دې لږه لر ډک شه، په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړ. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والکو، ډوډۍ تیاره ده، هله نو کار مو بس کوي. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
فیروزه، نن به داسې سزا درکړم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګلا، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې راسره مرسته وکړه.
وانداد دې سي درغلم، غم باندې کې ګوره.
دسترخوان هوار کړئ، الا شاباس او ګونچا کوله زرنج کوله دا د اوریجو خوري ها خواته کیده ګوري سوق چې ډیره ډوړي خوري یوازې د کینی سوق چې کا بخوري په خوري د دوت په کسان کینی ډوړي ډیره دا چټ مو وهي
ورکه زما د کمرې مخې ته مرزا لګلا راکته
یو خستاله دی ویډیو نه ډیر پتنګ څه تم مړېش ماري ظالم
کدا چې دی استاد فیروز ورټل شته کنه دومره ډیرو ملمنو ته به مو ډوړي لکومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې ها
نوش جان موشا بسم الله کی
استاد داده نن استادی هوټل شیرینی خرو خدای دې په کار کې برکت واچو ټول خواړه دې خوندور پخې کړی دي
دانډیوالانو هوټل دانډیوالانو لپاره دې چانډیوالان خوشاله وي زه هم خوشاله یم وای تور ته تان لتا قربان دارو دوا موشا تاسو اوره کنه دا
خیر اوسه
کور ودا
شیخ وبکان نیوی چې نار ګولا
نه نه اصل ډیر دی ولې داسې وارخطا یې غونچا ګولا په دې یخنۍ کې در باندې خولې را ماتې دي خیرت خو به یې
خیرت منډې را منډې مې ووهلې ځکه خولې شومه
د دواړو کتغونه ډیر خواږه او مزهداره دي هم د استاد فیروز او هم د چنارګل په ګوتو مبارکت شه ما ته خو د کلي ډوډۍ ډیر خوند راکوي په تیره چې آزاده فضا کې وي
چنارګل خو ماشاءالله تکړه اشپز دی خو استاد فیروز ته یې بل څوک پخوي
د استاد فیروز کمال هم دی کده چې کوم تکړه اشپز پیدا کړی د هوټل خواړه باید تکړه اشپز پخې کړي
چې دا زما دربل ولې تر اوسه کار ونه کړ
غونچا ګله دا چې کوم دا روز ما په دیګونو کې واچول هغه کار نه کوي بې غمه اوسه
د څه شي دارو
ما ولیدلې غونچا ګله ښه کار دی ونه کړ ستا جګړه ما سره ده نه زما د میلمنو سره
خو چې دروغ را باندې مه وایه ما ستا په دیګونو کې هیڅ هم نه دی اچولي
تا چې د کوم طبیب نه دارو اغستې مغه راته وویل او هغه درته داسې دارو درکړي دي چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي نن خو دې دا کار وکړه خو بیا په ژوند کې داسې ونه کړ
نن مې له خیره د کاره والا ورځ ده اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله زه نو له استاد فیروز او شاغه او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي یعنې زه یې نشم جوړولی د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي خبر چې یو غږ خو وکړمه هلی بیا کی چڑی نورونا توبرونا مو راوڑی چی تیرائی کم و خلکو هلی راشوی
تو داری چی دادی مسکل نکتا شما چی داگا سی پیادا پا دی کچو که غاگو کم
هلی توبرونا مو راوڑی چی تیرائی کم و خلکو هلی راشوی
دا سمرا غٹ سپای دای یا اللہ خیر کی
کوچی کوچی و خلکو دا پاید چا دای وی تڑای چی ومی نخوری
اوہو دا خود دلار پمائز کی راتا و داری دا
کوچی 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 وایو بنانی سید کوچی اللہ چی وی خوڑا مو خلکو کوچی کوچی اللہ اللہ بخیر راتا چک والا جو مکڑم آو والا اللہ دا خوی دیر جو بلکڑم آ اللہ مردار چیز پیا تو سبر چنا بکا گو میں پیا دسمار چیز جب کے میں ودا گلتا اللہ تو اچھتا مدے ودا لما مرشو ہم دا سمرا دارد کئی دا سپائی لکا چلی وانای وہ او و خلکو الی چې لی ونی سپی و خوڑا
لا حول ولا چه دا چه نار گل چرت غیب شو موبایل میتز کار نکوی دا با چرت تلی وی یه چو کم تینا خبر ندی والا اصی نه چه مریض وی آمونگ تینا خبر نیو امیده دا چه نار گل با چرت تلی وی اصی نه چه مریض شوی وی
ایس نپویگم پلار جانا هیچ چا ته یې څه نه دي ویلي ناڅاپه ورک شو که زه خبر وای نو په بل چا به مې پخلی کړی وای
او والا که خبر وای چې چنارګل نه راځي موږ به کاریګرو ته پخلی کړی وای دا څومره بې غمه بني ادم دی وای زه په تمه ته بې غمه
نه نه زما خو ورته اندېښنه شوه چنارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ شوی وي
نه نه خدای دې نه کوي
چې باسکیل چیرته نوي ټکر کړای چندانې بلا دم نه دی.
نه بابا بایسیکل سم سایز ده دی.
ښه نو اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږې پاتې نه شي. امیده زویه داسې وکړه چې استاذ فیروز ته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي. پیسې به موږ ورته ورکړو. هله زنګ ورته ووهه.
سمه ده پلار جانه، دستي ورته زنګ ووهم.
هو زنګ ورته ووهه چې زر راشي، بله چاره نه لرو. ټاکنده غرمه ده او کاریګرم وږي دي.
سمه ده. دا دې زنګ ورغه.
سمه ده زویا.
سلام علیکم استاد فیروزه، پلار مې وایي چې له ګرځنده هوټل سره دې ژر سلامت ته راشه. چنارګل چیرته تللی دی؟ ته راشه چې دې کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکړو.
سمه ده، دا دې دستي ځان رسوم او لاره کې به د چنارګل پوښتنه وکړم.
زه ښه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم.
سمه ده پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال وخت.
یالا خیر.
یالا دا څوک دی؟
چنار ګل وروره، ته یې څه تر باندې شوي؟ بیا دې ځان پسې ژوبل کړی دی.
هو دا پښه خو یې ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وکړم، الله یې غمې وکړې چې لیوانی کېږم.
رښتیا لیوانی سپی و؟
او راډې راډې سترګې وې، له خولې زګونه را روان و.
الله دا خو ډېر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پرې ووځه، هله پلوه شي، د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بلی ڈاکٹر صاحب، تی کزا احمد درته نوی یو زل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چنارګل خو پیژنې؟ وای چې لیونی سپی خوړلی دی. دا چې سپی به لیونی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو. په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پیژنې؟
تا به نو څوک نه پیژنې.
څه فایده، سپی خو نه پیژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې هیڅ راباندې رحم ونه کړ.
نه هغه خو سپی و، هغه هم لیونی، څنګه به پیژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
اخ دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پیچکاري راته کوي.
هو پیچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزیست نه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې له غلې ډک شه، دا هغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. اخ وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما باسکل رانه هېر شوی. الله دا مې څه بد وکړه، لکه چې باسکل مې ورک شه. څه بلا
باسکل در سره و؟
او هغه مې د سپیلر ډار امال ته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
اوف زه باید خپل باسکل پسې لاړ شم. زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل باسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې نو ما راوسته. اوه دا خو چنارګل ده. ولکه دا څه در باندې شوي چې هر ورځ ځان زخمي کړی؟
الله پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیونی سپی خوړلی یم.
څه لیونی سپی؟ اله ویې تړي چې څوک ونه خوري اوس.
توبه دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم کنه چې لیونی سپی څوک وخوري هغه بنی ادم هم لیونی کیږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
والکه ماتا پوری کلی کې مې رانا باسکل پاتې دی چې څوک پټ نه کی. خیر دی وزراته رای وړه. الله
ما خو تاسو ته ویلي چې سړی لیونی شوی، اوس زما د ده په بایسیکل څه ته وای چې بایسکل به عملته ولاړی وي، وخت ته بچا وړی لیونه نور تورې کسپین.
اوه هغه خو چګل نه دی، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی
پخپله دی، خو ولې داسې ورخطا او تیز را روان دی؟
ای ته صبر چې ویډیو یې وکړم، کای زران چپه شو په ویډیو کې خو به راشي.
خیر غوړه واله کا چې چپه شي خو مړ کیږي کنه.
یو کس خو یې لاس تړلی په زرنج کې کینولی، لکه چې کوم غل مال یې نیولی دی.
وروره وروره، غل مال نه دی، چنارګل دی.
دا ته څه وایې؟ چنارګل خو خپل بایسکل بولی و.
ای قسم دی چې چنارګل دی، زه په کمره کې وینم.
دروغ مه وایه، دا نو کمره نه بیخي مایکروسکوپ شو.
هغه دی را نږدې شو ویې ګورئ چې چنارګل دی که نه.
تاسې لږ صبر وکړئ چې را نږدې شي.
خیر وغواړئ. هغه دی را ورسېد.
اله مرسته وکړئ یو خلکو، چې چنارګل زخمي شوی دی، لیونی سپي خوړلی دی.
یاله خیر، هله هله چنارګل راښکته کوي.
اله بیچاره چنارګل، دا خو ډیر ژوبل شوی دی.
غلی شه امیده، دا ولې دې لاس او پښې ورتړلی دي؟ دا خو زخمي شوی دی، تا خو یې خوله م ورتړلې ده که نه؟
د خدای لپاره رانه لرې که یو خلکو، د فرزانې خور له کلینیکه مې راوسته، ویلې لیونی سپي خوړلی.
یا الله خیر، اوس نو لیونی شوی؟ دا خو والا ډېره خطرناک خبره شوه.
زه به له همدې لرې ویډیو وکړم.
نه نه، ورخطا کېږئ مه، دومره ژر نو نه لیونی کېږي. غونچه ګله، فرزانې څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه؟
دننه نه ورغلی، چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شول. همت هم ویل چې پلاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي. نو زم نه یم خبر چې واکسین یې ورته کړی که نه.
و خلکو، که لیونی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیونی کېږي، ولې ورخطاستئ؟
هو رښتیا وایې، باید ورسره مرسته وکړو. بس همدا یو چنارګل راپاتې دی.
تاسو لکه مرسته وکړئ چې له زرنج یې راښکته کړو که نه.
غونچه ګله، د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص که نه.
سمه ده، خو زه ترې ډېر ډارېږم، پام سره به خلاصه کړم. نو څه وکړم؟ داسې کلک دی، دغه دی، خلاصه مې کړه.
وای وای وایم کول بله غلی ډک شه، زه خو جوړ تیار یم. ای غونچه ګله، وایم خدای دې بېخو باسه په نیسلم.
دادی دا سړی خو روغ جوړ دی، هسې خوشې ګډې وړې وایي.
تاسې راځئ چې زرن نه یې راښکته کړو.
ما ته خو چندانې جوړ نه ښکاري. نو تاسو پوهېږئ، او دا چنارګل
هر څه شي وي، زموږ د کلي نازولی دی. اهله امیده زویه، اهله مرسته وکړه چې راښکته یې کړو، زر کوه.
سمه ده پلار جانه.
هر څه زما په ویډیو کې راغلل، دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی پکې لټګۍ نه ځان روغ کوي.
غونچه ګله، تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې، خو زه به دې چاره وکړم. ته صبر چې لګې، منډې خو په تام ووهم.
ملک صاحب، زه خو وایم له دې غولې شروع تېر شه، وګوره څنګه له ځان سره غږېږي.
هسې بې ځایه مه ډاروه، ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو.
سمه ده، ونیسه زویه.
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شورا وخورو، نو روغ جوړ به شي له خیره. اهله زویه دې خواته.
پورته یې که پلار جانه.
سمه ده. دروند دی والا.
هغه رښتیا خبره ده چې وایي لیونی درانه وي.
تیر ځل مې پلار داسې ورخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی و. دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم، خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکم.
څه زما ډالۍ؟
هو، تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل، ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم.
مننه شي زمان کاکا.
زما لایق کسان ډېر خوښېږي، او کله چې با استعداده ماشومان ووینم نو ډېر پې خوشحالیږم. په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لپټاپ راوړی، پکس خلاص کا وی ګوره.
هو ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانہ، دې ته څه اړتیا وه؟ کور دې ودان.
دا یې حق دی کاکا جانا، دوی دې وطن راتلونکي سرمایه دي.
خیر یو سی، خو بیا هم دومره ضروری نه وه، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي.
ولې مې سر نه پرې خلاصیږي پلاره؟
آفرین، بے شک چې هغه وړه ده، خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانا، هیڅ مې باور نه کیږي. مننه کاکا جانا، دا څومره ښکلی دی.
ماشاءالله، ته تر خپل عمره ډیره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي، تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډیره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه، نو بیا به ډیر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
ته صبر، دا اسناد یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګیږي؟ لکه چې اوس هم رانه خفه یې.
نه بابا، پات به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کې، چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګیږي لکه چې ښه ډاره شوي. خیر، تا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه یې کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چل او دوکې خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې مېر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تیر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانم زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه، چې وروستۍ شپه دې ده، سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم، د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر اوسې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزانۍ سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده، زه یې د احسان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خو ده، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانۍ سره کار کوې که بل ځای.
هو، ما له فرزانۍ سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې، باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیره نا وخلی
په څه خبره مو شور دی وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منې رانا غست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه مڼا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول مشبان انداز منی خوري یوازې زه خونم
اوهو
د کلی ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیار ملاله یې. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. دغه د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډیره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کړو، خپل آثار د تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په اسانه باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپیریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. دریمه برخه چې دا هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، هغه اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو، هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنی لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د برخه ژباړه لپاره مانا اکثر خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. ورته چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنی دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوهوي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي داغه ساحه دومره معلومات ورسره چې هدا قن په متن باندې پوه شي او هغه تر خپل لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي، کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نه شي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده. زکه متاسفانه زموږ په خونځو کې او حتی زموږ په پونتونو کې دغه څه نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپل اقتصاد لوستی دی، زه د استادانو سره مخ شوم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینس علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کولو نه کله د زده کول نن لري وساتي او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادانو مرته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا هغه اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چاته رسولی شو. یعنی که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چاته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نشو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل او لوست مهم وګڼو. ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي او بیا به موږ ډېر اثار ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغه وایي چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه
یاد سے پدے ورستوی کی مچلور نور کتابون ہم وجبڑل چھ لدے درک ہم تاس مبارکی و یو لدے سر مود کتابون شمیر فکر کو ماتیا تو رسید یا چلور اتیا څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډیر چنجن کار هم دی ډیر سخت
ډیر مننه خوشاله اوسو د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا او ته فکر کوم چې رسیدي اوس ما د حساب ګډوډ شو ولې د وخت خدای دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړې. زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره مې انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې یا که کله اوزګار یم پنځه مخې یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخه شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي، خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کېږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي، خپلې ټایپوي، خپلې اصلاح کوي، خپلې چاپ ته تیاروي او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کېږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مثلا نه چې په افغانستان کې لا د اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولې سي د خپل ژباړې له درکه د خپل کورونی نفقه برابر کړي.
ما چې کله ژباړه شروع کړم ډېر سخت او منګونو سره چې مخ هم یو ننګونه دا و چې ما خپل کورنۍ نشو قانې کولای چې زه دا کار وکړم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل کار په دې نشو قانې کولای چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه ما ته ویل چې د دې شی نو بل اخره ګټه څه ده، یعنې څه د کتاب ترجمه کې بیا غچاپ شي بل څوک ځان د پاره خرڅ کړي هغه په پیسې وګټي او نه ګټي، خو دا غام دا کاروبار دی، هم دې ته ناز دی، ته ولې د خپل کاروبار او د دې شی نه ځان وباسي او ټوله ورځ په دې کې راتاوي، دا ما د پر لوی ننګونه وه. خو بیا یو وخت دا سره غی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکه جوړې شولې بیا لاړم وظیفه مې واغستله. او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې تاسې دا کار که مخکې کوو نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وه او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی بې د قربانۍ ورکولو نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ د مخکې ډېرو لویې قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني په هره برخه کې ورکړي ممکن چې یو ډېر لویه لاسته راوړنه د خپلو خلکو دپاره وي.
بلې، تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي، کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم نو زه په داسې میزان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هیڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېر کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسې په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بل یس، زه په خپل هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره ووایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دے چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی، زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که به دغسې حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حداقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده، مثلا داستاني اثار شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه دی په کار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتمن دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنی هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یاد څه به یوه ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغسې ستونزې سره تاسو هم مخامخ کیږئ؟
ډېر زیات مخ کېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ څه کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به م د ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به م بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړی کی، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا د هر شاکار نه دی، دا د خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زموږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه هم د دې لیکلې هم صحیح نه راتلله. بیا مې انګلیسي پرېښي او نیم ځای کې به کې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په دې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والی باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یو ژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسوو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، دغه استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې په خپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې که خپله نه یوازې نوې کلمې ولیکل شي هم ذهن ور سره لوستونکی عادت کیږي او پوهیږي. نو دی په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم موافق یم، خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شی نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې. بیا
بلې یو څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا شته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي، او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو دولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سیوی برخې. زه خو وایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشریږي چې هغه یو ځل وګوري. ایډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي، هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه، دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره دا کلمه راشي، هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شوله او صحیح ده همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغه سوې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوې دي، اوس هم که دغه سوې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته چې دغه سوې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنه کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښه دغه سې یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړو د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، یا د ځینو کلمو او د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی، خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخنده، لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی، نه کتابونه خپله پیسې نه شي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي اډله راټوله شي، یا د لیکوالو اډله راټوله شي، هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغه ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو، د ډېرو ژباړونکو، د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا، یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مو زده کړې وي، د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم، نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم، زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال جوړن د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي. څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي او په دې برخه کې کار وکړي، دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وایم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو ترمنځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دی د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نه، خوشاله.